السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان په اړه په مرکو او راپورونو مشتمل ده. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی. په دې موضوع او د غراس د افغانستان په نور موضوعاتو د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې د یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. د پکتیکا ولی امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلی وو. په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
پاکستان په انګور اډې کې نږدې درې کاله مخکې د تاسیساتو جوړېدو چارې پیل کړې. هغه وخت د افغانستان حکومت په اعتراض وکړ چې دا سیمه د افغانستان د خاورې دننه ده. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترینوان لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بنن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. اشرف غنی تیره ورځ په دوه ورځني رسمي سفر قطر ته ولاړ. په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د خارجه جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر د ولسمشر ملګرتیا کوي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وژل شوې دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانې ویان زبیولا شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ناوخته د پولی بشیر خان په سیمه کې د وایز وکونو د بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په مرکزی بغلان کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې جګړه روانه ده چې ویل کېږي له امله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ او پنځه نوي پولای وای رو واوی افغانۍ او شل پولا، یو سترلنګ پاون اته نوي افغانۍ او پنځه نوي پولا، یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او شپږ پولا، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پولا، زر ایراني تومنه نونس افغانۍ او څلوېښت پولا، او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سو شپږ څلوېښت افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمه ییزو هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پات شي. له مهال وی سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د وو سرو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیر ورځ په تهران کې خبری غونډه ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې لویدیز وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي، وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون د اتکر پر دغه هیواد د نړۍ والو لوري لګیدلې بندیزونه لری شول. او د ترګرې پر ضد روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تیر ورځ ویل چې دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیول دي او ویل کېږي چې له دې کسانو څخه چاودیدونکي مواد، بمونه او یو شمېر ټوپک هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازاري رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پژنوي اوريري شي. د ازاري رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 چپه هم اوريري شي. په همدغه چپو د ماشام له او بجو د سهار تر او بجو پوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونو مرکې لرو او د غراس ونیس پروګرام ژوند پشي بو کې. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر په یو حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثره کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وایي تر دې زیاته دا خبره کوي.
د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو هرکلای کوي.
دغه ما از یو نی ګام بولم د خروادو د تحکیم لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې ورستي هڅې وستایلې. پاکستان وای نور افغانان خپل خاورې ته بي ویزي نه ورکړي.
د ډیر زمونږ وخت نه د افغان دولت هم د ګیله د جرأت نه خلک راځي نو موږ دا په دې سټیپ واغښلو. دا د دوه زمونږ دوه ملکونو په ګټه کیږي.
دا ځین نور راپورونه تر یو لسوبې پرې د اساري رادیو په دې خبرونه کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبر تیر ورځ ناوخت خپور شو. د افغانستان د حکومت وی سرچینې چې نه غوښتل نومي وخصتل شي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د مشر وژل کېدا افغان دولت تاییدوي. د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه احمد شبر راپور لري.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رويټرز څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر به پیلوټ الوتکې ورسره تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر تر لاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې بریټ چړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې لوی وبل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال شارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټې څخه نږدې 100 کیلومتر لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته ډیره ده او فعالیت کوي. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي شهر کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
د پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یوه حمله کې غالبا وژل شوی دی. د نړۍ اکثرو مطبوعاتو او رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپره کړي دي. مثلا د کاناډا تورنټو ستار لیکلی دی وایي د طالبانو مشر احتمالا د امریکا د بی پیلوټو الوتکې په برید کې وژل شوی دی. آی بی تی تایمز چې د بریتانیا د لیکوي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د چین سینووا خبري اژانس هم لیکلي چې د طالبانو لوی مشر په یوه حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان دان رسپانی لیکلی دی چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وژلو د خبر په څنګ کې امریکایي مقامات ویلي دي چې احتمالا نوموړی وژل شوی دی. په دې موضوع احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي سمیم عارف سره مرکه کړې. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوختې او د امریکا په یو شمېر معتبرو چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې ولې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، ښاغلی عارف وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مثلا شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بل خصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورک چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي. نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي، نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي. نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غوښنه وروسته دوی کولای شي کار خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمال نه مور سره وي تر دې زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب ویل کیږي چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ترشي هم کړی احتمال وشل شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدی سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظره دوا جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځله مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضیفول وو او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنۍ د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه و، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غنی ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي، کله هغه په وړاندې نظامی عملیات ترسره نه کړي نو خپل مرستې پی بندي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکی مرستې دي چې د پاکستان سره امریکا دا غید هستوی پروګرامونو په حفاظت کې او داغي په سکیورټی کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې د داسې ښکاری دا اوزانه داسې ښکاری چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریز نیولې ده او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي. کنه عواقب عام افغانستان ته خنه دي، عام هغو ته خنه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تضرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دی، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي ترڅو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میسته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میسته راشي.
د سیاسي چارو کتونکو شاخلای سمیم عارف هم دا اوس د سیاسي چارو یو بل کتونکو شاخلای حکمت اعظمی د ټلیفون لاله را سره دی. اعظمی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. شاخلای عارف د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل د طالبانو لپاره یو پیغام و بالا ویل چې دغه په نظر چې دا د طالبانو لپاره دا پیغام لري چې نور باید له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي، او ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې سولې نه منله، عملنې وشودل چې په جګړې تاکید کوي، پسرلنی عملیات اعلان کړل او د سولې څلور اړخیزې غونډې ته هم حاضر نشو. تاسو څه فکر کوئ چې واقعا د منصور له وژل کېدو سره به نور طالبان خپل دریز بدل کړي؟
ډېر مننه. زم سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې، اول خو دا معلومه نه ده تایید شوې نه ده چې د ډاکټر محمد دی اختر محمد منصور رښتیا هم وژل شوی وي، او بل کله چې د موقف یا د پوزیشن د سولې پر وړاندې باندې کله باس کیږي، دا دوه نظریې په خاطر هم موجود وي. نو یو دا چې مثلا د هاته په د ټولو طالبانو کې سولې ته ډېر هوادار او ډېر مثلا غوښتل چې سولې وکړي، مګر دا چې د جنگ لار غوړه کړي و په دې خاطر چې مثلا د طالبانو کې د یو د رهبریت تر پښتنې لاندې ونو کچې د سولې تلې مخالفتونه ډېر ده. نو زه فکر کوم د په داسې په هغه وخت کې انګرل کېدل چې دا یو تاکتیکی پوزیشن دی، یا د موقف دی چې د جنگ لار غوړه کړې ده. او بل دا دی چې د وجلسه وي ګورې په طالبانو کې تر ده هم لا سهبریز استا چې هغه ته واک نور کول شوی، نو دا به هغه ته یو نو موقع ور برابر کړي چې تر څو پرې د اختر محمد منصور ځای ناشې شي. او
اعظمی صاحب وبخښه، یو مسله تاسو له هم شک غنی چې البته امریکایي چارواکو هم په قاطعیت سره نه دی ویلي، احتمال خبرې څرګنده کړي ده، لیکن کدا خبرې په نظر کې ونیسي، مثلا د امریکا د کانګرس جنو مهمو غړو په دې حمله خوشی څرګنده کړي ده، استایل ده. مثلا د دیموکرات ګوند غړي ادم شيف ویلي دي چې البته ادم شيف د امریکا د استاذ جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی، چې د منصور وشنه به طالبانو ته یو لوی ګزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپل هلې ځلې ودروي. هم درس د امریکا د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې یو ډیر مهم مقام دی ویل دي چې په دې خوښته چې منصور لمنځت للی دی، او لبل خو د امریکا ولسمشر په باراک اوباما په اجازه ده حمله شوې ده. تاسو په خپل مطالعه لري، آیا تر اوسه پورې چې په امریکا د ولسمشر په امر کومه حمله کیږي هغه به یو غیر مهمه حمله نه وي، او د ته په پام سره هم به هم تاسو شک لري چې منصور به وژل شوی یا نه وي وژل شوی؟
کوري زب تاسو ته یو شی وایم، دا صحیح دی. زب یو څه د سره بیک گراوند شریک کوم په دې باره کې چې مثلا دا حمله یو یا د طالبانو مشرتابه باندې څومره زیات سی ویډیو په دې کې احتمال زین نه ردوم چې اختر محمد منصور دی وژل شوی. هغه ځنی خلک ته ما دا بریفینګ ورکړی دی د لیپ خپل ورسره لیدلې مې دی، او دا تقریبا د دوه هفتو نه مخکې ما زماته یو چا یو سورس یو منبع ویل چې هغه ما غوښتل چې په دې موضوع نورم کار وکړم چې چون هغه داسې ادعا وکړل چې په اخره کې پاکستان د افغان دولت او د امریکا د دولت د دې دواړو دولتونو سره ځینی معلومات شریکوي تر څو پورې د افغان طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دوی لمنځه یوشي. د دې منبع دلیل دا و چې مثلا پاکستان خو په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې براله جنگ نسی اعلانولای، چون چې دا یو بل سرخوږی یا یو بل دشمن ریج ور دی. پاکستان په دې باندې ډیر واضح دی چې موږ طالبانو پر وړاندې نظامی اقدامات په خپل خاوره کې نکوو،
لیکن ځینې افغان چارواکي به همدا خبره چې دی پاکستان لخوا تاسو هم مرته اشاره وکړه، دوی وایي چې دی پاکستان له لور دا یو پلمره.
بل خدا خو سیر خو بیا دلته دی مثلا دوم الټرناتیو دا ما د ټول چې تر اوسه په هغه ابتدایي ده کې یو ما کنفرم شوی تای شوی نه دی، مګر بیا پاکستان مثلا په پټه د افغان او امریکا د دولتونو سره ځنی استخباراتي معلومات شریکول تر څو د افغان طالبان مشرتابه چې په افغانستان کې دي دوی لمین دی یوسی او دوی دا یو لار غړنل شته چې پر طالبان تر هغه حد ضعیف سي چې دوی دا خپل توانایي ونه غړي چې جنگ نور ساتلای شي باید سولې تر شي نو دا د سولې د مذاکرات لپاره یو نوو ګامې شو دی او دا چې یعنی زه بیا هم راځم خپل دا خبرم د دې پرو کړ چې د اختر محمد منصور خبره دا تاسو ویل شي ټول په امریکا کې او یا مثلا په رسنۍ او په پاکستان کې چین کې او یا په برتانیې کې ټول اخیستې ده نو دا دا ما په دې خطر ول شنې زین نه ردوي
بلې سره بلې او د دې لدی نه سره څه فکر کوي اعظمي صاحب چې دې هم لکه بن لادن او د طالبانو ځین نور مشرانو په شان په پاکستان کې وشل شوی دی څه فکر کوي د بری پاکستان نړیوال حیثیت څومره تاثیر به ولري د پاکستان په نړیوال حیثیت باندې
ګوري دا خو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د سړي له استعمال نه ست چې دی دغه سوي وي او شاید ځنی داسې وایي ګوري تاسو د موضوع ډېر پیچلې ده ځنی خلک داسې وایي چې هاته دی په تیر کال چې کله زخمی سوی وو بیا په کوچلاخ سیمه کې د هغه زخمونو څخه شاید د دې مرګ رامنځته سوی وسیږي نو دا ډېر مغلقه ده چې دا دې معلوم شي
بلې دا دا وایي کچرته دا راپور منو چې دی وشل شوی دی نو باید دا هم سره ومنو چې وایي چې دی په احمدوال سیمه کې وشل شوی دی نو کچرته دې دا مرګ تایید شي نو بیا دا خبره هم تایید ده
نو دا خو په ګوري سرتاجیز په خپل خبرو کې ډیر واضح په امریکا کې ویل چې د افغان طالبان مشرتابه په پاکستان کې دي نو دوی په دې باندې فکر کوم ډیر نه لري چې دوی وایي چې ولا موږ د مخالفین مشران زموږ په خاورو کې دي او موږ ځای ورته کړی فامیلونه یو دي او د دوی زخمی تداوی کیږي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ته کوم دغه نړۍ په دې پر کوم کارونه کې چې اخته دي یا لګیا دي کوي هغه باندې ټول خبر دی او دوی خپل هم دا تایید دي دا نه دی چې مثلا
دوی یو ورځ تایید وی یو ورځ نه تایید وی مثلا سرتاج عزیز یو ورځ وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی تر اغیز لاندې دي بل ورځ ویل چې نه یې دولت اغیز پینلرو
دا خو د دې شتون ری یعنی د طالبانو د مشرتابه شتون ری خو په دې معنی نه دی چې دوی به کاملا کنټرول پر ولري دوی مسله دا چې موږ نفوذ تر یو حد پورې لرو مارجنل نفوذ پر لرو مګر کنټرول نه پر لرو دوی دغه د پاکستان د موقف نه کوټو ګوري دوی وایي چې سیدي مشرتابه یوري دي موږ ته ویلې چې مذاکرات می سره راځي مګر مذاکرات چې ما ته ویلې نه چې مذاکرات وکړي
ډیر مننه سلام
د دریز دا
بله سلامت و سه شاخله حکمت اعظمی و ده سیاسی چارو کتون که تاسیز مشاخل آزادی رادیو و رید آزادی رادیو خبرونی ده ماشام تر او بچو دوام کوی
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي آزادی رادیو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن وایي د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي ښاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان شزو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړي یوسف خان زردان په دې اړه له کابل راپور لري
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد کڅم د اسبی اسلامي لمشر ګلبدین حکمتيار سره دروغ جوړی پړل ځنګړی دریزه ډېره کوي خوای چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅه استایي ریچارډ اولسن د شنبې پورس په کابل کې د خزو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوی غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاو تری خواله کوي باید په واقعبو یې هم پوي شي د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوړه لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي د ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیز او روستي غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغه چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادي لري باید د هغه عواقب ته هم منتظر وي د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفي ویډل حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې ورستي پړاو ته رسیدلې دي په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي دراغلي پلاوی او د سولې د عالی شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوې خو لا هم د ولس مشر او ګلبدین حکمتيار لخوا نه دی لاسلیک شوې لدې مخکې د جمعې پورز د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلای کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتيار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي
په پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وو افغان ځواکونو ته سپارلي. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره احمد شبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو شو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلی شارق په ځواب کې وویل
د ډیورن په کرخه باندې د زمونږ د شرقي همسایه افغان پاکستان هواد افغان په دروستي کولونو کې په ډیر ځان کې تجاوز سره او بل اخر په بازار کې د تاسیسات راغولو چې انګوراله هم د هغه د جملې نه و او په تیر کال کې دا تاسیسات یو څنګه راغول شو تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایه توپ او خو اړیکو د ټول نړیوالو سره خاص د همسایګانو سره دا مسله د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل ځلې د هماغه ورځ نه شروع کړل او بل اخر موږ تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړله د هغه دغه نوې دندې دغه حل ځلې په نور هم لا ګړندې کړلې او په ریسی د اول باندې د انګوراډي د هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغله او په ریسی د اول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواوته تسلیم شول.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوی دی او څومره دی
دا تاسات په هغه ساحو کې چې دی په خوا پراتو او بل اخر هغه یو دروازه ده چې تاسو کوم ډول ځای ترغله تحصیل دم او په راتنګ کې یو بل ساحتی دی قوتونه په اسلام کې اوسېدل یعنی د دې بډوباش دی په کې یو اندازه باندې دا په تاسو چې دی د ډیر کولو کوشش تا په روس کال کې تاسو به شاید وایئ چې په لاسو کې سرطان یو جنگ هم وشو د یو قهرمان په کې شهید شو او بل اخر او دغه فاطم لسنه په وژل شو هغه دروازه او دروازه سره نور یو تاسو چې دا افغانستان دولت نن تسلیم شي
تاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي
پاکستان دولت متاسفانه چې باغ د خګوندی ټوب موصول هیڅ خلنو مراد کړی خو په دې وروسته کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو حق سره فشارونه هم چې په دې باندې دی د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی په وروسته کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دی په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ورکړه او په دې ورسته کې تاسو څنګه کې متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونو د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان سره د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې په دې ورسته کې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دیتا مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږي او دغه یي هم از یو نیک ګام بولم د خروابته د تحکیم لپاره
د پکتیکا والی امین الله شارق کوچه د انګور له اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو او افغان حکومت د دغه تاسیساتو د سپارلو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله. اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نن نه یو غړو کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ پلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی تیر ورځ قطر هیواد ته په دوه ورځېنی سفر ولاړ. کڅه هم په ظاهر ولسمشر مړی وایي چې دا سفر د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا او د دوه پښپړه سمناسه کې ثبات او هوساینه د ټول لپاره د ګډون په هدف ته خوشک کیږي چې واځي همداد وټی کې به قطر ته د ولسمشر د سفر هدف نه وي. په سر مقاله کې راغلي چې په قطر کې د افغان طالبان د سیاسي دفتر په نامه هلته د دوی د وی نمائندګۍ موجودیت چې تر ډیره بریده د طالبانو رسمي مذاکرات لیدنې کتنې او فعالیتونه له هماغه ځایه تنظیمیږي یو له هغو لاملونو ګڼلی شو چې دا باور پیاوړی کوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې که څه هم شاید په دوحه کې له افغان ولسمشر سره د طالبانو د استازو رسمي لیدنه کتنه ونه شي خو دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې قطري حکومت حکومت څه په تیر او څه په اوس کې هڅه کړې چې د افغان سولې د بهیر په ترڅ کې خپله ونډه ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د قطر له امیر او لومړي وزیر سره هم وګوري. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د نوموړي هیواد د سوداګرو او دغه شان په قطر کې د میشتو افغان سوداګرو سپینګیرو او مشرانو سره هم وګوري. هیواد لیکلي چې په دغه سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر او د افغان حکومت د کابینې د کرنې او خار جوړونې وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په دغسې سفرونو کې تر اعلاني خبرو غیر اعلاني خبرې چې د پردو تر شا د دغه هیواد د چارواکو سره کېږي هغه مهمې دي. په مطلب کې راغلی دا چې په قطر کې عملاً د طالبانو دفتر موجود دی او دا هیواد د افغانستان په سیاسي قضیه کې ښکیل دی. دا ممکنه نه ده چې په دې اړه به هلته خبرې ونه شي. د مطلب د لیکونکو په باور دا چې دا مهال له طالبانو سره د پاکستان له لارې خبرې ناکامې شوې دي، د افغانستان دولت به هڅه وکړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو بل لار ولټوي. په مطلب کې وړاندې راغلی قطر د هغه موقعیت له مخې چې دا هیواد په اسلامي نړۍ کې لري تمه ده چې په دې برخه کې مهم نقش ولوبوي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله نن وویل احتمالا د طالبانو مشر اختر محمد منصور د امریکا په هوایی حمله کې وژل شوی دی. د روټرز خبری آژانس ته راپور له مخې عبدالله ویلي چې تېره شپه امریکایانو خبر ورکړی دی چې غالبا د طالبانو مشر په هوایی برید کې وژل شوی دی. ښاغلی عبدالله دا خبر هم کړی دی چې که په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړل نو له خلکو سره به شریک کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی اوس به اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي ډېر احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ملا منصور په وژل کېدلو سره د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې ژور بدلون راتلی شي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. افغان ولسمشر په یو دوه ورځنی سفر پرون قطر ته ولاړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت ته وسلوال مخالفین وشل شوې دي. بریتانیا غواړي چې افغان ځواکونه سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي ترڅو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د ترګری پر ضد روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو په لاس پجاو 2 دقیقې شوې. جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د عدالت د ټینګښ لپاره هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مخکې تر دې چې قطر ته روان شي په کابل کې د شزو د پیاوړتیا په نړیوال سمپوزیم کې د خبرو په محل وویل افغان حکومت به هیڅکله د شزو پر حقونو معامله ونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا په دغه سمپوزیم کې وویل چې افغان میرمنې لا هم ګڼې ستونزې لري، خو متحده ایالاتونه یې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پراپور کې.
که څه هم ځینې مدني فعالان اندېښنه لري چې ښایي د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونو ته دومره پام ونه شي، خو افغان جمهور رئیس بیا دا ډول اندېښنې ناسمې بولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښځو د پیاوړي کېدو په دریم نړیوال سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړ چې حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. ښاغلی غنی وایي افغان میرمنې به هیڅکله شاتګ ونه کړي او د ملي والی حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ ټولنه رامنځته شي، څو میرمنې د افراطي افکارو په لومه کې راګیر نشي.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد
افغان میرمن امدان دې شاته ولاړ شي. افغان خزی بالا سړی سره اوګه پوګه مخ پر وړاندې سي. زمونږ هدف یو منځلاري ټولنه ده، داسې یو ټولنه چې پاغه کې افراط او تفریط نه وي او افراطی نظریات بیا دا ټولنه يرغمل نه کړي.
باز پاتی مملکت گروپان نکید.
در خزو در پیوری که دو لمره سمپوزیم پا 2013 میلادی کال که پا امریکا و دویم سمپوزیم پا 2014 کال که در ناروی پا اسلو خارکی جور شوی بو. در کابل سمپوزیم دو ورځې دوام کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغه سمپوزیم کې بعد د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په باب وړاندې کیدونکي طرحې او نظریات د وارسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړي. سمپوزیم هغه علمي ناستې ته ویل کیږي چې څېړونکي له بېلابېلو هیوادونو راټولیږي او د یوې موضوع په باب خپل نظر له یو بل سره شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه د پام وړ ګڼي خو له ځینو ستونزو هم یادونه کوي. اولسن وایي د امریکا متحده ایالات به په ګډه له افغان حکومت سره د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي.
موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع د افغان حکومت د کار یوه مهمه برخه ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او همداراز د امریکا خلک ستاسو له دغو هڅو ملاتړ کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ښځو له پرمختګ سره تړلی دی. برندلی چې د ښځو د پیاوړي کېدو په سمپوزیم کې خبرې کولې وویل د امنیت، اقتصادي ودې او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو نظریات باید مهم وګڼل شي. ناروې چې د امریکا د متحد ایالاتونو تر څنګ د کابل د سمپوزیم له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې هیواد به یې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره تل د شمن هیواد په توګه پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکو میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان بي وي سي د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د کرشي دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پاکستان د حکومت استازي وای لا تورخم بندر څخه هر ورځ زرګونه کسان تګ راته کوي چې زیاتره یې ویزی نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د دې لپاره چې له دغه بندره دورانکارو عناصرو د تیردو مخنیوي وشي نو پریکړه شوې څو هیڅ چاته د ویزی پرته پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل
د اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې ملګر اورانه نقصان د پاره زی او دلته مرزي او د ډیر زمان وخت نه د افغان دولت هم ګیله د جره التینه خلک راځي نو موږ دا په دې سټیپ واغستو چې را د دغه خلکو لر اتل شي کوم دی هغه بن شو دا دوه زمګه دوه ملکونو په ګټه کیږي.
خغلی منیر وای په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هواد قونسلګری هر ورځ دونه تر 2500 پوري ویزی افغانانو ته ورکوي. نو موړی وای د ویزی ورکولو پروسه درې ورځې وخت نیسی خو هغه کسانو ته په یو ورځ کې هم ویزه ورکول کیږي چې ناروغان او یې هم سخته اړتیا ولري. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني ځواکونو د تورخم بندر شاوخوا لس ورځې وړاندې د څلور ورځو په مخه د خلکو او سوداګریزو لاریو پر وړاندې تړلی وو. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولرو خو له پرله پسې تماسونو سره سره د نظر په اخیستلو بریالي نه شولو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزای وای ل مخکې هم په دغه بندر کې افغانان لزیات ستونزو سره مخامخ او په خبرې د ویزی په برخه کې د نوې اقدامات به د دواړو هیوادونو سوداګرۍ راکم کړي.
دغه ویزی مشکلات او قیدات زیاته شي دا په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر لري. زمونږ د دوی ترمنځ به د اقتصاد د راکړې ورکړې کچه کمه شي او په دې کې عمدتاً پاکستان هم ډیر زیان ویني ځکه چې افغانستان ډیر زیات د دوی د استفاده کوي په خپلو بازارونو کې.
د چارو کارپو مطیع الله خروټی وای د پاکستان د اقدام د هغو رقابتونو یو برخه ده چې له هند سره یې لري. هند هم څه موده مخکې افغانانو ته د ویزې په ورکولو کې یو لړ شرایط وضع کړل خو ښاغلی خروټی وای له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې توپیر لري او په خبره دا کار کولای شي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم مور د بیند شکه مثبت تغیرات راغلي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
ولایت په ولایت خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي او د ولایتو د والیانو او نورو چارواکو څرګندونې پکې وړاندې کیږي. د جمعې په ورځ له درو تر څلورو او همدارس له څلورو تر پنځو بجو خبريږي. همدارس د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو چې دوه ساعته دوام کوي. د ماسپښین له درو د مازیګر تر پنځو بجو او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې عموما په دوو موضوعاتو بحث کیږي. له درو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه دوام کوي او هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه وي چې ستاسو نظرونو ته ځانګړي وي. اوس هم د پاکستان په اړه د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د طالبانو البته د پاکستانی طالبانو ورستۍ مرچل نیولې دی او طالبان یې تصفیه کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې په دغه عملیاتو کې لشتل لږه یو سلو شل وسلوال سخت دریځ وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوی دی. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کړنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قماندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبرې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا د غوی ورستۍ پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته د غوی جګړې مشران او تربیه شوی ډلې موجود وي چې موږ سره جګړې وکړې.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات هم دراز هغه وسلې او مهمات هم خبري اعلان ته خدل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال نو وسلوالو نیولیو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتي پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې درې نیم زره کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
د ژوند رنګونه
اول نمره تا واخلای.
نوم یې عبدالسمد.
عبدالسمد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندار سپین بولدک.
ښه، د کندار یې، د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسه؟
د سوالین کې وسی. دلته کار کو دا پراشوټ خرڅ کپڑا دا راوړی د امریکایس اخلګي امریکای له بارډر لا راوړی موږ دغه سدل تر راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو په پراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ لوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي
هغه اون جنجوړیګر شي، جنجوړیږي مسطه هر سرخان هر شي جنجوړی.
وایم افغانستان کې خو باغې پر نه استعمالي کې دي، شي اواز هم دغه مسطو دي خلک
کمپنیا نيستا کمپنیا نه مونډیان ځایونه نيستا.
نو څه ته جوړوي خلک ورنه تاسو څه وایي؟
نو 15 متر اخلي، 10 متر اخي، 10 متر اخي، د موټر ترپال د پاره، د سرخان د پاره 15 متر اخي، 4 متر اخي، 3 متر اخي.
ښه، د سرخان ته مخلي
و د سرخان د پاره ونه
وای دا ډیره کلکم وی کنه؟
کلک کپړای.
ښه، او بم نه ورنتی
دی؟ بم نه دت نه دی.
ښه، نو تاسو د غلطه خو یو نور ملګری هم ناس دی، تاسو په خپل قسمت ته ناس وی چې زمره خرڅیږي
خپل سودا ځین کو متر په 50 په 75 په 10 په 40 په داس خرڅو.
ښه، بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس لا خپل مجرا خپل پلار ته شي.
ښه، پلار مم یعنی هم دا پیراشوټ خرڅو
و هغه الته دکان کې الکوزي مارکیټ.
ښه، ښه یعنی تاسو درسونه مرسونه ویلې کوم بل کسب کار مزدا
خدایش درس مو ویلې دی و
څومره به مو ویلې
پنځم سیمپ کې
پنځم سیمپ پورې بیا مو پریښې
بیا پریښې
اوس مو قنشته چې وی وایي
اوس مو خدای خبرسته وای و د کم کم وای
ښه یعنی زړه مونه دی چې پونتون وایي کا وخت نه پیدا کیږي
یا پونتون خو پیدا کیږي دی وخت پیدا نه دی را پیدا سوی چې زړه په بیکار سم پر پراشوټ پر خپل خواري اخته
ښه نو څنګه خلک یخلی کاروبار شته نشته
یا کاروبار شته خدای وو گزاره کوي
یعنی خوشاله خپل کار نه
وو خوشاله
او بس خوشاله سي ډیر مننه
خیر وسی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په نننې خبرونه کې موږ دی وداسې قیمتي کاني پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ یاقوت یو له هغه قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري ل کلونو کلونو راهیسی دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاد شوې ده او د خپل نه پټیدونکو ارزښت لمخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی د خبرونه پاتې برخه به فرشته مرسل دروناندې کړي
درنو اوردونکو یاقوت یو له هغه قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سنگار ټوکو کې کارول کیږي او مینوالې لډیر بخارې سي کوي د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي د یادو ډبرو رنگونه اکثره سره ارغونی آبی او د تکنیک دي چې په خانه شاهانو هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نخې لا پاتې دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي
یاقوت داس یو ارزشناک منرال دی چې د اعجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپل یاقوت په اول کلاس کې وو او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لږ کتر راغلی دی یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شا یا اولنه با ارزشناکه امدا یاقوت دی چې دا د ټول تیګه شا وایي یا سلطان وایي ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دی ته پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید پلاس کې راولي دانخه ګټور تیګه بولی
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنگ درلودونکی دی د سر چرونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر استعمال لري د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري او خلک دې ته ډیر ښه نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچ منرال دی دې ته د تور په دسته کې دانه نشان کوي او داسې ځایونه چې غالي چې خش کار کیجی دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی ل تاریخچه نه شکار شوه دی چه د زردشت پا آتش کده که د نوبهار بلخ پساحه که دا آتش کده ام دا دانه نشان دی یا قد پواسطه که دانه نشان شوه دی چه دا دیر پخانه زمانه که ده استعمال شوه دی.
حاجی عبدالرحمن چه په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځی لري وایي چې دوی په خپل پلورنځي کې د افغاني یاقوتو سربیره د نورې نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې څلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده، او دویم چې دا تاجکستان ده، او بیا دریم ځای چې ده په دغه افغانستان، او د افغانستان وروسته افریقا یعنی زمبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي. او د دغه قیمت چې ده د $30 نه نیولې ده تر $100 پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو هسې معیاري کار نه کوو، لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدم کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفه یاقوت نه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د $0 نه نیولې تر $50,000-$60,000 پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس یې بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړی د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو نه مې چې دا اورېدلي دي چې یاقوت غمی روحي تکلیفونه تشویشونه دا لري کوي، حتی که بې اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې اوسېږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب یې راحت کیږي، عصبي تکلیفونه رفع کوي. پوهانو چې دې کې هغه کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلوګیری کوي چې د یاقوت غمی چا په ګوته وسیږي، مثلا لاکټ وسیږي یا د سبان وسیږي، هر شی چې وسیږي دا تکلیفونه رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره وسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نسي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندوي، خپله مې ما بند کړي دي. خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسې خوب کېده شی نه هغه کوي. خلاصه ډېرې فایدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیز اچوي. دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته سوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده. ما په خپلم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهېږئ چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله عادت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم، او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم. او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجاره کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ یو سور وړانګ لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دا ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنی تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده، خو بیا هم د غریبو بیچارهو خلکو یا کم درآمده خلکو
د استفاده ور نه ده، یعنی دا پیسې وړي مالی توانایی وړي سره وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلي دي، خپله مې مستقیمل نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی؟ د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی، هغه وایي
دلته مو سره موجود ده هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو، دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره دلته په سیف کې شته دي، تر $2500 پورې قیمت شته دي. دینه پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هغه ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر وسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی یاقوت پختنه کې ویلي چې نه پوهېږم دو نن افغانستان کې مو دو سره دوره بودیجه نشته چې دا واخلو، او کوم بهر چې دي هغوی لیدلی دي، خلکو سره لیدلی دي، خارجیان سره لیدلی دي. چاول راشي دوه تیږو دلته مونه پختنه کوي، یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو، دا مونه پختنه کوي خامخا خلی په وخت سره.
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوي، نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا ہو
منتظر